سپیني خبري
روکو راست د سپینی خبری او روکو راست پروگرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او شپې او ورځې مو په خیر وي. په دې خبرونه کې زه او زما محترم همکار روی ازمانی ساسي په خدمت کې یو تقریبا یو ساعت به په دې پروگرام کې ساسي سره ووسو. د نن په پروگرام کې په دې بحث کوو چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې د یونما د مشري روزا اوتنبایو و سره ملاقات کړی او په دې ملاقات کې ویلي دي چې پر طالبانو د طالبانو په حکومت او د دوی د حکومت په چارواکو د نړۍ بندیزونه د دې لامل شوی چې د نړۍ سره د دوی د تفاهم او تعامل مخه ونیسي. اما اکثریت شنون کې بیا بل نظر لري. دوی وایي چې د طالبانو اعمال او کړنې د دې لامل شوی چې نړۍ په طالبانو باندې فشارونه او محدودیتونه وضع کړي.
بله، با تقدیم سلام شنونده های محترم، طوری که همکارم گفت که معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که برخی تحریم ها و تعزیرات بر مقامات این گروه جلو تعامل مذاکرات و تفاهم سیاسی با جهان را گرفته. این عملکرد طالبان باعث این وضعیت شده یا فشارهای بین المللی. روی این موضوع در برنامه صحبت میکنیم.
بل برخه راتلون کی جوړیدون کی غونډه دي چې په دوحه کې جوړیږي او بل غونډه په قزاقستان کې فکر کوم په راتلون کو څو ورځو کې جوړیږي، په دې به هم بحث وکړو. اما مخکې تر هر څه زه فکر کوم چې خبرونه چمتو دي د نشر لپاره. خبرونه به واورو بیا به د میلمنو سره وغږیږو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه دې با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسي پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو مرستیال مولوی عبدالکبیر د یونما د رئیس روزا اوتنبایو و سره په کتنه کې یو ځل بیا د نړۍ سره د خپل حکومت د تعامل زیاتېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. خو ویلي دي چې د طالبانو په یو شمېر چارواکو باندې بندیزونو د نړۍ سره د تعامل، مذاکراتو او سیاسي تفاهم مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي مرکز دفتر د فبراير په اتم په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما رئیس د مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې ویلي دي سره له دې چې په نړۍ کې کړکیچونه ډېر شوي، خو بیا هم افغانستان د نړۍ له یاده نه دی وتلی. میرمن اوتنبایووا د دوهې راتلونکي غونډه د افغانستان او د افغانانو لپاره د بشري مرستو د جلبولو او د ثبات او پرمختګ لپاره یو ښه فرصت بلل دی. مولوی عبدالکبیر ویلي چې حکومت د نړۍ سره د متقابل احترام پرانا کې مثبت تعامل غواړي او یونما په دې برخه کې مهم رول ادا کولی شي. ټاکل شوی ده چې د فبراير په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب دویمه مشورتي غونډه جوړ شي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د سر مفتش دفتر سیګار ویلي دي چې د اقتصادي فشارونو د زیاتېدو لامل په دې ملک کې د افغانو جنکو جبري ودونو او په کوچنیتوب کې د جنکو ودونه زیات شوی دي. سیګار د ملګرو ملتونو د یو راپورټ په اساس ویلي دي چې په افغانستان کې خزي او جنکۍ په کوچني توپ کې د ودونو، کورنی تشدد، استثمار او جسمی سوء استفاده سره مخ دي. د سیګار راپورټ وایي چې د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې د اټکل لمخې 13.5% جنکۍ د 13 کلنې نه مخکې او 9% د 15 کلنې نه مخکې واده شوې دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان د پرونی عمومي انتخاباتو د لمړنیو نتایجو لمخې د پاکستان د پخوانی زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان د نورو نه مخکې دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د عمران خان پلویانو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د ملي اسمبلی د 268 چوکۍ له جملې د 135 سیټونو په شمېر سو رای کې وڅل ویشت ګټلې دي. نوري چوکۍ خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند څلیرویشت چوکۍ ګټلې دي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند اتلس سیټونه ګټلې دي. د رایو د شمیرلو چارې په غیر معمولي ډول ورو روانې دي او حکومت یې یو علت د تلیفوني خدماتو ځنډول بللې دي. په پاکستان کې په پرونیو عمومي انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شودل سوي او د ناامنیو د پیښو رپورټ هم ورکړه سوی دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د هند چارواکو د فبروري په 9مه ویلي دي چې د یوې مدرسې د ویجاړولو نه پس په فرخي نښتو کې درې کس حمله شوي او لسګونه نور زخمي شوي دي. چارواکو په شمالي ایالت اتراکند کې د پنځنبه په ورځ یو مدرسه او جماعت په بلډوزرونو هوار کړل او ویل چې دا ودانۍ د قانوني اجازه پرته جوړې شوې دي. پولیس ویلی دی چې مسلمانو مظاهره کوونکو په دوی د ډبرو گزارونه وکړل او دوی هم په مظاهره چانو وخکې بیانونکې غاز خوشی کړ. د اتراکند د هلدوانی سیمې د پولیسو ویان خارجي خبريالانو ته ویلی دی چې په دې نښتو کې درې کسه وژل شوې دي. په هند کې په 2014 کال کې د صدر اعظم نریندرا مودی د واکمن کېدو رئیس په دې ملک کې د مسلمانانو د عبادت ځایونو خلاف د ملت پالو هندوانو خوځښت پیاوړی شوی دی او له دې کبله 210 میلیونه اقلیت مسلمانان په هند کې پل راتلونکي ته اندېښمن دي. د نړۍ خبرونه په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو نه اوري. په عراق کې د امریکا په هوایی برید کې د ایران د ملاتړ لرونکو ملیشو د یو لوړ رتبه قومندان له وژل کېدو نه وروسته واشنگتن د دغه برید دفاع کړي او خبرداري ورکړې ده چې که په قواو باندې بیا برید وشي همدغه سي نور اقدامات به هم وکړي. دغه برید د عراقي چارواکو قرار راپارولې ده او یو ځل بیا یې ویلي دي چې امریکایي عسكر دې له عراق نه ووزي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د فبروري په 8مه خبريالانو ته وویل موږ د عراق ملي حاکمیت ته پوره درناوی لرو او که زموږ په عسکرو چې د عراق د حکومت په بلنه هلته میشتي بریدونه نه وای شوی هیڅ ډول انتقامي برید ته اړتیا نه لیدل کېده. د سویس پولیسو ویلي دي چې یو دوه دیش کلن ایرانی پرانغوښتون کې هغه وخت وژل شو چې د تبر او چړې په زور یې 15 کسان 100 ساعته په یو اورګاډي کې برمته کړي وو. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیز کې شوې ده مسافرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. حمله کوونکي چې په فارسی او انګریزي ژبې خبرې کولې د اورګاډي انجینیر نه غوښتل چې د 15 برمته شوو کسانو سره یوځای شي. څلور ساعته وروسته پولیسو په دې اورګاډي یرغل وروړ او ایرانی برمته کوونکي ووژل شو. د اوکراین د هوایی دفاع قوې د روسیې د 14 بي پیلوټه الوتکو د جملې نه 10 الوتکې غورځولې دي. د اوکراین هوایی قوی ویلی دی چې دغه الوتکې سهار په درې سیمو کې میکولایف، خرسون او خارکیف کې غورځول شوې دي. د خارکیف والی په تلګرام کې لیکلی دی چې په دې خار کې یو کس ژوبل شوی دی او یو ملکی ځای ته زیان رسیدلی دی. روسیې د جنوري په میاشت کې په اوکراین باندې خپلو حملو ته زور ورکړی دی او لسګونه کسان په دغو حملو کې تلف شوي دي. او د اوکراین جمهور رئیس الکساندر سیلیسکی د پاوز لوی دریستیس ټاکلی دی. زلنسکی مخکې ویلی و چې د اوکراین د وسوالو قواو په مشرتابه د غور وخت رسیدلی دی. 50 کلن سیلیسکی چې په روسیا کې زیږیدلی دی د 2019 کال راهیسې د اوکراین د ځمکنیو قواو قومندان و. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسې د ورځې مهم خبرونه اوریدل چې زموږ همکار زیبا جان تاسې ته وړاندې کړل. لکه څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وویل، د نن په پروګرام کې په دې بحث کوو چې آیا د دنیا فشارونه د دې لامل شوي چې له نړۍ سره د طالبانو سیاسي تعامل زیانمن شي یا د طالبانو عمل د دې لامل شوي چې نړۍ په هغوی فشارونه او تحریمونه وضع کړي. په دې پروګرام کې مو دوو محترمو میلمنو ته بلنه ورکړې. د سیاسي چارو شنونکی میاګل وسیق صاحب را سره په پروګرام کې دی، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صاحب زاکر حسین ارشاد صاحب په پروګرام کې دی. دواړو میلمنو ته خراغ لاس وایم. وسیق صاحب، اجازه راکړئ لومړی پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم. په تازه مورد کې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي د ریاست الوزرا مرسیال ویلی دی چې پر دوی د دنیا فشارونه، بندیزونه او تحریمونه د دې لامل شوي چې له نړۍ سره د دوی تفاهم او تعامل ونه شي. اما اکثریت نظریات بیا داسې دي چې د دوی کړنې د دې لامل شوي چې نړۍ په دوی فشارونه وځ کې. وړم ستاسو نظر واخلم، کوم طرف پر حق دی؟ د چا اعمال د دې لامل شوي چې په بل طرف فشارونه وځ شي؟
زه فکر کوم روښانه دی، څنګه چې دنیا په دوی باندې فشارونه ورده دا فشارونه دا په دې مفهوم نه دی چې دوی سره دنیا به جهته کوم دښمنی لري. یعنی دنیا هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنې دي هغه څه مدرکه ای. مثلا تر نن پورې دا دوه نیم کاله کېږي د نجونو مکتبونه بند دي. دوی انتحتاج پوهېږي چې انسانان که ډوډۍ ونه خوري ډېر به نه ځورېږي او نه کړېږي. او که ازادي ځینې واخلې محدودیت باندې وضع کړي زه فکر کوم بیا انسانان په دې باندې ډېر خفه کېږي او بیا یې نه مني او عکس العمل لري. نو بنان یو مورد نه دی د ښځو حد د ټولنې نه د کار نه د نظام نه بل په څنګ کې د تعلیم او تحصیل موضوع بل دا چې تاسو وینئ چې هره ورځ مکتبونه محدودېږي اما برعکس مدرسې ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه څه مفهوم د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي اما دا چې دوی غواړي چې مکتب بند کړي په مکتب باندې محدودیتونه ولګوي اما دغه زیات کړي. زه فکر کوم دا په خپله دنیا ته منطقې ته ټولو ته د تشویش وړ دی چې دوی څه غواړي د افغانستان د خلکو نه. همداشان تاسو وینئ چې هلته فقر په کوم حد رسېدلی او په زمن کې تاسو وینئ چې دوی غیر د طالب نه بل چا ته حق نه ورکوي په نظام کې. دا زه فکر کوم چې یو څه دغه دی یعنی د دقت وړ دی چې دوی وایي چې موږ همه شمول یو. یعنی که دوی داسې تعبیر کوي چې ګویا همه شمول هغه نظام چې په تیر کې یو تعداد خلک د قومي آدرس او د ژبې او د سمتو د بلبل د افغانستان خلک هغه څه نه غواړي. د افغانستان خلک غواړي چې د افغانستان خلک په خپل سرنوشت باندې دوی یعنی آګاه اوسي مسلط اوسي او داسې یو نظام چې دوی د ارادې دلارې نه رامنځته شوی وي او دوی وشي کولی چې دغه نظام نه پوښتنې وکړي نه دغه نظام نه تقاضا ولري چې دوی ته خدمات ارائه کړي. متاسفانه چې دوی دغه څه چې دنیا یې غواړي او په زمین کې سره لدې چې دوی وایي چې هیڅ مشکل نشته هره ورځ د امنیت شورا یا مختلف دنیا آدرسونه ویل کېږي چې ګویا په افغانستان کې توریستي ډلې هلته شته دی حضور لري ورځ تر بله دوی قوي کېږي. دغه تشویش او نگرانی چې دنیا ته په مجموع کې به خاصتا د منطقې هیوادونو ته هم موجود دی څوک چې دغه رفه نشي فکر کوم چې دنیا نشي کولی چې دوی نظام په رسمیت وپېژني حداقل تعامل وکړي. که دوی تعامل غواړي نو باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته او په زمن کې د دنیا غوښتنې ته هغه غوښتنې چې که د دنیایي او هغه مشروع نه وي د دوی د نظره بیا کېدای شي چې دوی اعتراض وکړي چې دا مشروع نه دی مونږ یې دغه کوو نه لبنان او خاصتا د افغانستان خلک فکر کوم زیات څه نه غواړي. مکتب غواړي.
بله آقای وسیق از شما تشکر به شما برمیگردیم.
بله دوی آزادی غواړي یا دغه څه چې بیا یې تکرارم او همیش میمیریدی نیمایی برخه د ټولنې چې ښځې دي این دوی د کار د حضور نه په مجموع کې د ټولنې نه یعنی کاملا دوی حذف کړی. دا زه فکر کوم چې هیڅوک نشي منلی. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دوی خپل کورنۍ وظایف څرنګه چې باید
بله تشکر آقای وسیق شما برمی کردیم. آقای ارشاد شما اظهارات معاون سیاسی ریاست الوزراء را تا چی اندازه معجم می بینین در آغاز اگر در این مورد شما صحبتهایتان داشته باشین؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران فنی و تکنیکی شما و جناب آقای وسیق و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو شما. ببینید این نوع اظهاراتی که مقامات ارشد طالبان نسبت به وضعیت عموم افغانستان و این که آیا نظام مستقر مورد شناسایی جهان قرار میگیره نمیگیره ای خیلی دور از انتظار نیست و بلکه برایند شرایطی است که فعلاً حکومت طالبان بایش مواجه هست. برغم همه کوشش ها و تلاش هایی که بیش از 2.5 سال است طالبان در دستور کار قرار داره، ولی هنوز که هنوز این تلاش ها نتیجه نداده و هنوز حکومت طالبان از مشروعیت بین المللی برخوردار نیست، نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت خارجی و گویا یک حکومت دفکتویی که در یک موقعیت اضطراری بسر میبره و حتی خودشان هم نسبت به مون نظام، نسبت به حکومت دستگاه سیاسیشان باورمند نیست. بنابراین اینها تلاش میکنن که از هر فرصت استفاده بکنن تا شاید بتانه زمینه ها و بسترهایی به رسمیت شناسی نظام طالبانی در جهان مساعد شود. ولی خب من فکر میکنم با توجه به وضعیت عمومی که در جهان وجود داره و حداقل برش از خواستها و مطالبات جهانی که از حکومت طالبان وجود داره و از سوی دیگر نوع پالیسی و سیاست ورزی که طالبان نسبت به مسائل اساسی و بنیادین که جزء خواست و مطالبات جهان است از خود نشان میده، همه اینها وضعیت را پیچیده تر میسازه و گویا مردم افغانستان و گروه های مختلف جامعه افغانستان هر روز مشکلات شدیدتر میشه و بحران و گرفتاری استمرار پیدا میکنه. چیزی که فعلا من فکر میکنم برای هر انسان و شهروند مسئول افغانستان مسئله باید باشه و این وضعیت عمومی و رقتبار و غیر قابل تحمل مردم افغانستان، نه این که یک حکومت گویا توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود نشود، همه ظرفیت های جامعه افغانستان به کار گرفته شود مبنی بر اینکه نظام طالبانی رسمی شود و به قول حربا ثم ماذا، وقتی که حتی این نظام رسمی شود و کشورهایی را به رسمیت بشناسه. معمولا فلسفه وجودی نظام های سیاسی و حکومت ها پاسخگویی به نیازمندی های مردم و جامعه است، پاسخگویی به شرایط و اقتضاعات و خواست ها و مطالبات عموم مردم است. متاسفانه بر اساس نظامنامه فکری یا مدتگاه های کلانی که طالب برو تاکید میکنه، مردم نه تنها دارای حق و حقوق سلب ناشدنی لحاظ میشه، مردم حتی از نظر فکری به عنوان یک گروه به رسمیت شناخته نمیشه. بنابراین وقتی که یک حکومت یا یک نظام سیاسی آراسته به چنین دیدگاه های سیاسی نسبت به مردم باشه، فرجام و عاقبتش بسیار روشن و آفتابی و خیلی نمیشه امید بست و نمیشه امیدواری ها را معطوف به تأمین حقوق مردم از او آدرس جستجو کرد. بنابراین مشکل اساسی جامعه افغانستان ایست و شرایطی که افغانستان در او قرار داره هم ناشی از امی مسئله است و نهایتا ما باید در جستجوی یک راه بدیل حداقل مشکلات جامعه افغانستان به صورت بنیادی حل شوه باید باشه.
پدې بلې ګورسته بحث وکړو. وسیق صاحب، شاد صاحب مهم ټکو ته اشاره وکړه، خصوصا د افغانانو په اړه د طالبانو د لید موضوع ته. ظاهرا خصوص طالبان د موضوع داسې بیانوي چې پر دوی د دنیا فشارونه دي او لاندې وجې دوی نسی کولای چې سیاسي تفاهم د دنیا سره وکړي. اما فرض وکړي که دنیا دا فشارونه د طالبانو په سر لری هم کری، یعنی محدودیتونه لمنځه ولاړ شي، فشارونه لری شي، د طالبانو ماهیت ته پکتو، د دوی تیر او 15 کلونو ته چې په نوې ملسیزه کې په افغانستان واکمن و، او 15 کلونو ته پکتو او د تیر 2.5 کلونو ته، آیا فکر کوي چې طالبان فکرن به دې ته حاضر شي چې په افغانستان کې میرمنو ته، انجونو ته د کار او د تعلیم زمینه مساعده کړي؟
مننه. زه فکر کوم څنګه چې تاسو ویل، په تیر نظام کې چې 1995 کلونو کې یعنې چې دوی په افغانستان باندې تر هغه پورې مسلط شو او بیا دغه تیر 2.5 کاله او د دوی حضور، د دوی ایدولوژیک برخورد، د دوی هغه قرائت چې دوی د اسلام نه لري، زه فکر کوم د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او دوی نه غواړي چې د سره بیا یو څوک چې غوی په خپل یعنی د اسلام اصول سره ډیر مطابق رفتار نه لري، د دوی د خوا بیا دوی یعنی په اسلام نه وي مسلمان شي. زه فکر کوم دا چې ولې دنیا دوی ته محدودیتونه په دوی باندې محدودیتونه لګوي، دا محدودیتونه په دې خاطر دی چې اصلا دوی نه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او نه هم د دنیا غوښتنه ده. یعنی کومه غوښتنه چې د دوی د نظره خلکی کوي د افغانستان خلک او د دوی د نظره مشروع نه دي. هغه دې وګوته کې چې دغه مشروع نه دي کوم نه کوو په دغه دلای. مثلا خو ته مونږ د انجونو ته تعلیم اجازه نه ورکو. دوی دې منطق په اسلامي لحاظ په اوسنۍ مدني لحاظ په د دیموکراسي په بنسټ ان په کومو دغه باندې تاسو د انسانانو حق او بیا هم اوسن د ټولنې نیمایي برخه ته د تعلیم او تحصیل نه بې برخه کوي. هر څوک ولو که زما افغان وي او ولو که بل څوک وي د دنیا که غربي ټولنه که شرقي ټولنه که د دې مسلې په سر معامله وکړي او واقعا دوی مجبور نه کړي چې د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده کړي. زه فکر کوم دا لویه جفا ده او هیڅ او نه بخون کړي هیڅوک بعد.
خب آقای وثیق ببخشید یک
هیڅ نه کړي او زه فکر کوم چې د دې په څنګ کې ډیر نور داسې کارونه دي چې دوی مثلا تر ننه پورې آیا په دغه اوسنۍ شرایط کې یوه ټولنه که موږ د پرمختګ هیله ځینې ولرو آیا کولی شي پرته د متخصصین یوه ټولنه پرمختګ ولري؟ په هیڅ صورت نه. زه فکر کوم د سر نه تر پایه پورې ټول مولوی صاحبان دي او هیڅ بل دا چې یو څوک نشته چې هغه طرح ولري برنامه ولري دا باز پروژه هم چې دی د تیر نظام یاره په خود داوود خان د وخت پروژه وی چې نن دوی تطبیقوي او په زمن کې دنیا هم دوی سره هم د اوس هم مرسته لري. د منطقي هیوادونه د خپلو په اصطلاح ګټو په خاطر چې دوی ګټې چې هغه نگرانی او تشویش چې دوی د تروریستي ډلو نه لري چې که دوی وشي کولی ورسره مرسته ولري چې د دوی خواته یې نفوذونه کې مخېونه ول شي. نو په زمن کې دنیا هم د بشري حقونو په خاطر یا په هر لحاظ چې دی دوی سره هم د اوس تاسو پیږي چې د میاشتې په اونۍ کې پیسې دوی ته لیږي. دا یعنی د دې نه زیات فکر نه کوم چې څه چې دوی غواړي یعنی په مفته او بدون د دې نه چې دوی حداقل د ځان انعطاف وکړي او واقعا د خلکو غوښتنې ته غوږ کېږدي او بالاخره د دنیا تشویشونه
تشکر
مخکې د مدرسو دغه وکړي. دا مدرسې د څه شي په خاطر دي؟ اسلام خو موږ په خپله ټول مسلمانانو دا خلک مسلمانان دي اما دوی غواړي چې یعنی ډاکټر شي انجینر شي معلم او بل 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 چې د ټولنې د جوړولو په خاطر یعنی اساسي پایه په اصطلاح او روزل شي. او زه فکر کوم چې که چیرې موږ غواړو چې یو ټولنه د بحران ووځي صحیح دی چې نورې سیاسي لارې شته اما اساسي پایه فقط
ممنون
هم روزانه تعلیم تربیه نه یي. زه فکر کوم چې هېڅ ټولنه نه جوړېږي او دوی دا چې دنیا ملامتوي زه فکر کوم دوی فقط غواړي چې خپل ځان نه د ملامتیا لرې کړي اما دا چې یو منطق دوی دغه مسائل چې نن هم د افغانانو دخوا مطرح کېږي هم د دنیا دخوا.
تشکر آقای وثیق به شما برمیگردیم.
خدای په کابل کې لکه فکر کوم چې فکر وکړي چې بندیان وي یعنی همدا اوس نیمایي دوی اکثرا په اصطلاح په رواني مرض اخته شوی. نو دغه
تشکر وثیق صاحب راځو بیرته تاسو سره ګرځو وثیق صاحب.
بله. خب آقای ارشاد با توجه به گفته های آقای وثیق شما چی فکر میکنین که چرا طالبان بار باری سوال ما از آگاهان از تحلیلگران میپرسیم که با وجود ای که مشکلات ها در افغانستان از درخواست ها صورت میگیره نشست ها صورت میگیره باز هم طالبان بر موقف که از روز اول اونا امور اعلان کردن پابند هستن ای سختگیری و پابندی به این موقف طالبان از کجا منشأ میگیره آقای ارشاد؟
بسیار واضح است. ببینید موقف غیر قابل انعطافی که طالب اتخاذ کرده، این هم برمیگرده به او مبناهای فکری و نوع نظامی فکری که طالب ازش برخورداره، یک نگاه کاملا ایدئولوژیک و نگاه دگماندیشانه ای که از نظر فکری و معرفتی مسیر و راه خودشان را بر حق و بقیه را همه را بر باطل میدانند. بنابراین هر گونه انعطاف پذیری را ممکنه نوع تخطی و نوع عبور از ارزش های اصیلی بدانند که اونها را ارزش اصلی و اصیل فکر میکنند. مسئله دوم، چیزی که مهم است که در نظام فکری و در برداشت عمومی طالب، مردم افغانستان شرایط و وضعیت عمومی مردم افغانستان مسئله نیست و طالب و نظام حکومتی خود را یک جا هیچگاه به منظور یک سازوکار یا یک تدبیر سیاسی برای پاسخگویی و رفع نیازمندی های افغانستان درک نمی کنه که اگر احیانا بر اساس الگوهای گذشته خود قادر نبود برای پاسخگویی، تجدید نظر بکنن و شرایط جدید را پیش بسازن. بنابراین وقتی که مردم مهم نباشه، خواست و مطالبات مردم مهم نباشه، با اون نگاه های ایدولوژیکی خود طبیعی است که امون روند استمرار پیدا میکنه. مسئله سوم، باز که در این انعطاف ناپذیری طالب مهمه، وضعیت عمومی کشور هست. برای طالب و گروه طالبانی چیزی به نام توسعه انکشاف کشور متاسفانه مسئله نیست که اگر احیانا گرفتاری و مانعی برای رشد و شکوفایی کشور وجود داشته باشد، چی در حوزه داخلی چی در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی، حداقل باید اونها مکلف باشه که تجدید نظر بکنند. چون برای طالب مهم نیست، برای طالب چیزی که اهمیت داره ماندن و بقایشان در قدرت غصب شده سیاسی است که اونها را ممکنه از نظر خودشان با کوشش، با انفجار، با انتحار، با خلق وحشت و روب به دست آورده و اونمور تا اطلاع ثانوی تلاش میکنن که همچنان حفظ بکنن. و طبیعه که وضعیت فعلیشان جز از طریق برچه، جز از طریق تفنگ، جز از طریق خلق وحشت، از مسیر دیگه و به صورت اقناعی قابل تضمین نیست. هرگاه اگر طالب خشونت و وحشت و رو را کنار بگذاره، برگرده به خواست مردم، برگرده به اراده مردم، برگرده به شرایط عمومی و ایجابات الزامات وضعیت عمومی کشور، پر واضح است که در اون صورت جایگاهی برای طالب باقی نخواهد ماند. طالب نسخه‌ای نیست که نسبت به مطالبات و نیازمندی‌های داخلی افغانستان توان پاسخگویی را داشته باشد، چون که بیش از 2 سال تجربه جهانی و بین المللی هم نشان داده که طالب او ظرفیت و پتانسیل لازم را برای عجست کردن خودشان و برای انطباقشان با مطالبات جهان هم او ظرفیت لازم را ندارد. بنابراین یک گروهی که نه در مناسبات داخلی و مطالبات داخلی جایگاه داره و نه خود را با شرایط بین المللی و جهانی منطبق میتانه، بسیار واضح است که تا اطلاع ثانوی برای حفظ قدرت غصب شده ممکنه تلاش های خود را ادامه بده و از این طریق پیش بره.
بله، خب با این وضعیت آقای ارشاد، آیا قدرت طالبان ادامه خواهد بیافت؟ یعنی در صورتی که شما از مشکلاتی که یاد کردین، از غصب قدرت که یاد کردین و از عملکرد طالبان که یاد کردین، یک حکومت بایی روش بایی عمل کرد، تا چی اندازه، تا چی وقت ادامه خواهد بیافه؟
بسه دلیل مهم و عمده، من فکر نمی کنم که حکومت بقا داشته باشه. یک به دلیل به استناد تجربه تاریخی، متاسفانه تجربه تاریخ سیاسی و مناسبات قدرت در افغانستان نشانگری است که نظام های سیاسی با ثبات در اون جغرافیا حداقل تا اطلاع ثانوی گویا قرار نیست که شکل بگیره. عوامل و فاکتورهای منطقه‌ای، ژئوپلیتیکی و سایر مسائل داخل همه ایجاب آن را داره که نظام ها هر از چندگاهی باید بیاین و برن، برخی پیروز اعلام شد، برخی شکست خورده. بنابراین به استناد تجربه تاریخی نظام طالبانی هم از قاعده مستثنا شده نمیتونه، چون که حتی نظام جمهوری که با کمک کل جهان و با حضور جامعه جهانی در افغانستان ایجاد شد، بیش از 2 دهه تاب نیاورد. این یک نکته. نکته دوم، مبناهای فکری که طالب از او برخوردار و نظام طالبانی به استناد او سیاست میکنه. او فکری، او فکر و او مبانی فکری محکوم به شکست. به قول مارکسیستا باورهایی که دگمه، باورهایی که نتاب ناپذیر، نهایتا دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت و او توانی برآورده کردن نیازمنده های جامعه افغانستان را نداره. او نگاه و نگاه طالبانی چند روز ممکنه دیر و زود داشته باشه، ولی محکومی به افتادن و محکومی به شکست و نابودی است. توان انتباه با شرایط داخلی و بین المللی نداره و طبیعه که یک جریان سیاسی حتی و چی برسه به یک نظام سیاسی توان انتباه را نداشته باشه، محکومی به شکست و نابودی است. مسئله سوم هم بحثای خارجی و مطالبات بیرونی و منطقه‌ای است که طالب و نظام طالبانی تهدید هم برای افغانستان و هم برای منطقه و هم برای جهان. بنابراین نظام هایی که حداقل برای بقا و ماندگاری و سیانت خود کار میکنه و پالیسی داره، طبیعی است که اونا نمیتونه به صورت استراتژیک همسویی و هماهنگی خود را با نظام طالبانی داشته باشه. ممکنه به صورت تاکتیکی و فصلی برخی از کشورها در صدد برقراری رابطه فصلی و موقتی باشه. این رابطه فصلی موقتی هیچگاه نمیتونه دلخوشی و یک نشاط استراتژیک را برای طرف ها ایجاد بکنه.
ارشاد صاحب ډیره مننه. وسیق صاحب، ارشاد صاحب مهم موارد ته اشاره وکړه. تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې حتی تر اوسه طالبانو د خپلو محدودیتونو خصوصا په میرمنو باندې د کار او د تعلیم په مسله باندې حتی خپل دلایل هم نه دي وړاندې کړي. ارشاد صاحب هم وویل چې که طالبان فکر کوي که دوی د خپلو فکري اصولو څخه ګام یوې خوا پرېږدي نو دوی مسیر بدل کړی دی، یعنې دا دوی ته ستونزمنه ده. د طالبانو فکری جوړښت په کتو، د دوی دغه تیرو تګلارو ته په کتو، آیا امیدواری د دې شته چې بلاخره به دوی د دنیا سره یوې روغې جوړې ته، یو تفاهم ته ورسیږي؟ ښه، اوس خو موږ وینو چې تفاهم هم موجود دی. دا چې ارشاد صاحب وایي چې ممکن دا د خاص مواقع یا د وخت لپاره وي، اما دا تفاهم اوس شته. ظاهرا متحده ایالات هم په ځینو برخو کې د طالبانو په کړنو رضایت ښیي، مثلا د نشي توک په وړاندې په مبارزه کې یا د ترګرو ډلو په ځپلو کې. آیا د دې امیدواري یا د دې امکان تاسو وینئ چې بالاخره به د طالبانو د دغه حکومت سره دنیا یو تفاهم ته ورسیږي؟
مننه. زه فکر کوم چې طالبان یعنی دا چې یو څه اصلاح مخته کړی چې یو کرونو استایی مناسبات چې اوس په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ دنیا کې، یعنی ډېر نور اسلامي هیوادونه دي موږ تاسې وینو چې هلته یعنی د خلکو حقوق خوندي دي، خلک ازادي لري، دوی حتی هغه ډېر طبیعي ازادي چې انسانان باید ولري هغه یې ځینې غصب کړی، او دوی غواړي چې په زور او د توپک د لارې نه په خلکو باندې ځان ومني. زه وایم چې کچیرې احیانا متحده ایالات او نور نړۍ هم ورسره واوسي، چاته یو مودې پورې یعنی دوی وشي کولی چې دغه خپل اوسنۍ کړنو ته دوام ورکړي، اما نشي کولی چې دغه په اصطلاح مناسبات چې دوی نیولی، دغه شیوه د کار چې دوی نیولی، چې اوس د هیچا د پاره اصلا د منلو وړ نه دی. زه فکر نه کوم چې وشي کولی چې دوی تداوم پیدا کړي د زور او د جبر.
وسیق صاحب، زه بخښنه غواړم، دلته
نه کېږي. کچېرې خلک ته قانع کړي او د دوی د غوښتنو ځوابونه ولري، خلکو ته دولت څه مانا؟ دولت په دې مانا نه دی چې زه په زور څه چې غواړم دغه ته یې ومنه. زه وایم چې وروره، ته دولت ما ته خدمات را کړه. همدا اوس هیڅوک د خپل په اصطلاح د فکر او خپل د نظریاتو د بیان فضا او اجازه نه لري. یعنی دوی حتی په رسنیو باندې بندیز لګوي چې دوی د پالیسی خلاف خبره باید ونه کړي. وسیق صاحب
زه بخنه غواړم ساس خبرې قطع کوم. یو بس دلته ډیر مطرح کیږي هغه د ځینو مواردو په سر خپله د طالبانو د اختلاف مسله ده. ظاهرا داسې ښکاري او ویل شوي دي چې طالبان په ځینو مواردو کې په خپلو کې اختلاف لري. یو شمېر طالب مشران طبعا د ځینو اسانتیاو د سهولتونو لکه د تعلیم او د کار مسلې غوښتونکي دي، اما ځینې نور دا شی نه غواړي. زه فکر کوم یا زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسو فکر نه کوئ چې دوی خپل اول باید د مشکل په خپلو کې سره حل کړي تر هغه چې دوی په دې مواردو اختلاف لري او یوه حلقه نه غواړي چې دا شی باید ووسي مکتبونه ووسي نجونو لپاره د کار زمینه مسایدي؟ فکر کوئ چې بیا د بیرون سره دا مشکل حل کولی شي؟ یعنې ضرورت دی نه دی چې اول دوی خپلو منځو کې تفاهم ته ورسیږي؟
زه فکر کوم یو نیم کله دلته هلته دوی آواز پورته کوي، اما دا کافی نه دی. که چیرې مزه خو فکر نکوم چې د دوی ترمنځ فقط دوی ته د دوی اقتدار مهم دی چې دا باید ولري او په هر شکل چې کیږي تداوم ورکړي. دوی پیږي چې د خلکو غوښتنې ته د زمانه سره سم دوی ځواب نشي ویلی. چې نشي ویلی نو باید خلک پرې نږدي چې آواز پورته کړي. یا دوی خپل نظریات ښکاره کړي. که چیرې احیانا داسې وګورو چې دغه یو تعداد خلک د بعض اصلاحاتو طرفدار خلک په دوی کې شته، نو دوی عملا باید د خپل رهبری دوی خود ده فرشتگان نه دي، یا دوی خود دغه نه دي چې دغه نه راغلی وي او هیڅوک حق نه لري، یا د قرآن کلام نه دی چې دوی باید اعتراض باندې وکړي. باید اعتراض وکړي، عملا ودرېږي او ووایي چې مونږ که چیرې دغه پالیسي تداوم ومومي مونږ ورسره نه یو. یعنی که دغه کار دوی وکړي نو بیا تاریخ ته به دوی ملامت نه وي او د افغانستان خلک به د دوی په اسلام استقبال وکړي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دوی ډېر دغه نه دی، فقط کله دلته کله هلته یو نیم خبرې چې گویا دوی اختلاف لري. دغه اختلاف چې څنګه کولی شي چې د خلکو احساسات کم کړي، اما که عملا داسې وي نو عملا دوی باید اقدام وکړي، خپل رهبري ته کښېني، مخامخ ورته ووایي چې وروره په دغه رقم موږ نشو کولی. هغه مغه رهبري چې تر اوسه معلوم نه دی چې شته دی نشته دی، یعنی تر اوسه خلکو ته نه ښکاره کوي. نو زه فکر کوم چې دغه اختلاف چې دوی وایي زه ډېر باوري نه یم چې دغه اختلاف موجود
وسی. بله، تشکر آقای وسیق. آقای ارشاد، نشست ها قرار است که برگزار شود در مورد وضعیت افغانستان قزاقستان در هفته آینده و همچنان تاریخ 18 و 19 ماه جاری نشست دوحه برگزار میشه. شما چی فکر میکنین؟ در گذشته از بیشتر از 2.5 سال نشست های زیاد برگزار شدن، برگزاری این نشست ها چقدر میتونه که بر وضعیت افغانستان تغییر وارد کنه یا تغییرات در پیدا داشته باشه؟
ببینید، نشست ها در ذات خود پیشفرض اصلیش پیدا کردن یک راه حل یا جستجوی برخی از تمهیداتی است که در پرتو او میشه اوضاع افغانستان را متفاوت از شرایط اکنون تعریف کرد. ولی قاعده بحث ها و گفتگوها در این نشست ها خیلی مهمه، افراد شرکت کننده در این نشست ها خیلی مهمه، جریان های زیدخل در این شرکت ها از اهمیت بسیار اساسی و استراتژیک برخوردار است. چیزی که بسیار مهمه و همه این مسائل را میتونه کارآمد یا ناکارآمد بسازه او ایست که آیا واقعا اراده برای حل مشکلات افغانستان و برای یافتن یک راه رهایی از بنبست های موجود و اکنون افغانستان وجود داره یا نداره. گویا عزم جدی شده که افغانستان دیگر قانون بحران و خشونت نباشه، بلکه مردم افغانستان در پرتو یک زیست مسالمت آمیز بتانن ادامه زندگی بدن و بتانن شاهد یک نظم متفاوت از نظم مبتنی بر خشونت و روب داشته باشن. هرگاه چنین اراده وجود داشته باشه طبیعی است که این نشست ها میتونه معطوف.
خب آقای ارشاد، سوالم اینجا پیدا میشه که این اراده ملی را باید در کجا یافت و از کجا یعنی پیدا خواهد شوه؟
پیدا کردنش ما فکر میکنم حداقل 3 تا سه چهار طرف وجود داره که این سه چهار طرف به یک نحوی باید کنار هم جمع شوند و روی موضوع افغانستان گفتگو بکنند. یک حکومت طالبان است به عنوان یک واقعیتی که فعلا با زور و خشونت ممکنه قدرت را غصب کرده باشه، ولی خب یک بخش یک واقعیت جامعه افغانستان هم. بخش دیگه در کناری و واقعیت جدیتر مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان که دل در گرو مطالبات و اراده مردم داره. مسئله سوم یا طرف سوم برخی سیاسیون گذشته است که به هر حال داخل سیاست افغانستان در چینل ها و بلوگاه های سیاسی افغانستان همچنان ممکنه حضور داشته باشه و در مجاری بین المللی و خارجی همچنان حضور دارند و البته که دارای یک کارنامه مطلوب نسبت به گذشته ای که داشتن و دارن برخوردار نیستن، ولی خب باز برخی از گروه برخی از چهره ها ممکنه تأثیر گذار باشه.
بله.
و گروه چهارم یا طرف چهارم خود جامعه جهانی و نهادهای بین المللی. هرگاه این چهار نهاد و چهار طرف به صورت واقعی و جدی و معطوف به تغییر در مناسبات قدرت و سیاست افغانستان در این نشست ها گرد هم بیایند و گرد هم جمع شوند، او زمان است که امکان یک تغییر و یک تغییر مثبت وجود دارد. در غیر آن صورت با غیبت نمایندگان واقعی مردم، با غیبت خواست و مطالبات اصلی مردم که بخشی از او ممکنه خواست و مطالبات زنان آبرومند جامعه افغانستان ممکنه هیچ اتفاق نیفته و بلکه این نشست ها خود تبدیل شود به یک ابزاری برای تضییع فرصت ها یا برای استمرار شرایط موجود و اکنون غیر قابل تحمل.
ارشاد صاحب تشکر. وسیق صاحب، غونډې جوړیدون کې د تاسو هم په جریان کې چې قزاقستان کې به راتلونکو ورځو کې غونډه شي او بیا به څو ورځې وروسته په دوحه کې غونډه جوړیږي، دا غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، اما د افغانستان په وضعیت باندې ظاهرا ډیر اغیز نه دی کړی، خصوصا هغه د خلکو عمده غوښتنې چې د ښځو تعلیم او د کار مسله ده. اوله پوښتنه دا ده چې آیا دغه غونډې به د افغانستان د وضعیت په تغییر باندې رښتیا دا ځل تاثیر وکړي کنه، ځکه په دې غونډو کې رښتیا د افغانستان د خلکو خصوصا د میرمنو د نمایندګانو حضور هم ډیر مهم دی. آیا د ملي ارادې مسله یاد شوه؟ فکر کوي چې په افغانستان کې داسې فضا جوړېدلی شي چې په هغه کې واقعا د خلکو واقعي استازي وي؟ که موږ تاسې د تیر حکومت کړنې وګورو یا د تیرو اعضابو چې په حکومت کې و د دوی کړنې وګورو، خو هلته هم مشکلات زیات و، فساد زیات و، نفاق زیات و په تیرو شلو کلونو کې، او دغه بدبختۍ د دې لامل شوي چې نظام هم سقوط شي. کومې تګلارې، کومې لارې موجودې دي چې موږ افغانان سره راټول شي، یوې هوکړې ته ورسیږي او د خپل برخلیک په اړه یو قاطع تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې په دغه تیر تقریبا نیمه پیړۍ کې ان متاسفانه چې د خلکو اراده هیڅکله څرنګه چې باید نه ده تمثیل شوی، ان هر څوک چې راغلی دوی نه را خپل ایدولوژیک نظام جوړ کړی او خپل د خلکو باندې وتپی، ان دغه نیمه پیړۍ د حوادث وخودی چې دوی خونه د زور موضوع نکیږي، په زور کې نکیږي، یو بل دا چې ایدولوژیک نظامونه یعنی د خلکو د لپاره یعنی د خدمت مصدر نشي ګرځېدای، یعنی دا 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 باید دوی ومني او څو چې دا چې یو نظام رانه چې څنګه چې مخ کېدم د جناب ارشاد وویل دقیقا چې متاسفانه دغه اوسنۍ حاکمیت هم یو تریخ حقیقت دی او هغه تیر نظام هم تریخ واقعیت و چې هغوی هم همچنان دغه سې چې مقصدی هر یو یا کوبل پچې، اما زه امیدوارم چې دغه نیمه پیړۍ جګړه وطن رانول، یو بل وژل، یو بل سره نفرت و دښمني، یعنی خلکو د افغانستان خلک خصوصا خلق دوی وخیر شوی وی او دوی یو بل سره نفرت کنه کی او دوی یو بل ته نږدې شي، دغه تاریخ واقعیتونه هم څنګه تشي او دوی شي کولای په یو شکل خپل سرنوشت په خپل لاس کې واخلي. یعنی د افغانستان خلک هغه وخت افغانستان جوړیدای شي چې دغه تاریخ واقعیتونه دوی په هوش راغلی وي او دوی واقعا متعهد شي چې د یو متخصص متعهد او صادق نظام پر واستلو کې دوی هر یو کوشش وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس څنګه چې معلومیږي دا نشي کېدای چې تر ابده دوام وکړي. یعنی دنیا هم نشي کولای چې هر ورځ طالبانو سره مرسته وکړي او د افغانستان خلک په اصطلاح ناخوښه او بیزاره کې. زه فکر کوم چې بالاخره دغه حالت که دوام ومومي یعنی په اصطلاح انفجار کوي، دغه انفجار بیا نه د دنیا په ګټه دی، نه د اوسنۍ حاکمیت په ګټه دی، نه د افغانستان د خلکو په ګټه دی. بنان دا ډېر ښه دی چې دوی دغه غونډو ته ورشي، کینی او خلکو ته، د افغانستان خلکو ته چې هلته مدني ټولنې دغه تاریخ واقعیتونه چې نور د دوی په اصطلاح مقابل لوري دي، د افغانستان د ښځو غږ ته او د افغانستان د خلکو غږ ته دوی غوږ ونیسي، او په ملي ټولنه چې دوی څه غواړي دغه ټولنه بالاخره یو شی راووزي چې ټولو ته د منلو وړ وي او د پایښت وړ وي. یعنې غیر دغه نه زه فکر نه کوم چې دغه څه چې ادامه پیدا کړي نه به دوی به قوه لري او دا وطن به لاپ شي، یعنی عمق بحران ته ولاړ شي او بیا وطن یو څه گرانوسی.
بله، خب آقای ارشاد، در لحظات اخیر برنامه سم با حضور طالبان در نشست دوحه، شما چی فکر میکنید که آیا تغییر مثبت را این نشست در پی خود داشت یا خیر؟ نظرتان را میخواییم و بمی میخواییم که برنامه را هم ختم کنیم.
من فکر میکنم خیلی به صورت قاطع نمیشه سخن گفت و پیشبینی کرد. دلیلش ایست که متاسفانه طالب و مقامات حکومت طالبان خیلی اراده برای آوردن تغییر معطوف به خاص و مطالبات مردم افغانستان را نداره. طالبا هنوز که هنوز مشکلات و گرفتاری های افغانستان را به عنوان گرفتاری نمیفهمه یا قصد نداره که مشکلات افغانستان را و مردم افغانستان را به عنوان مشکل درک کنه.
بله.
طالب از رنج مردم رنج نمیکشد. در نتیجه نشست های مثل دوحه و سایر نشست های را که ممکنه در راستای تأمین مطالبات و خواست مردم باشه خیلی جدی نمیگیره و از سوی دیگر در این نشست ها نمایندگان واقعی مردم هم ممکنه حضور نداشته باشه. بنابراین برگزاری نشست های چنینی که در غیبت اراده مردم و نمایندگان واقعی مردم و از سوی دیگر با سماجت طالب مبنی بر استمراری و نمو نگاه ایدولوژیکی و غیر قابل انعطافشان وقتی که برگزار میشه خیلی نمیشه خوشبین بود و خیلی نمیشه نسبت به نتایج و برایندهای این رقم نشست ها امیدوار بود. بنابراین ما امیدوار هستم که جامعه جهانی و مشخصا سازمان ملل متحد معطوف به ارزش های مندرج در منشور خود و معطوف به او رسالت های کلانی که بر اساس او رسالت های سازمان شکل گرفته نسبت به قضایای افغانستان مسئولانه برخورد بکنه و مردم افغانستان برش اصل باشه و با محوریت مردم افغانستان در پی برگزاری چنین نشست های معطوف به پیدا کردن راه حل افغانستان برایه.
تشکر شاسم وسیق صاحب. فکر کنم یو دقیقه تر یو دقیقه ملک وقت لرو. په دنیا کې هم تحولات رامسه شوی او تحولات رامسه کیږي. د امریکا انتخابات راتلونکي دي. امریکا په انتخاباتو کې دلته د ریاست جمهوریت د بدلیدو په احتمال په صورت کې همدارنګه د اسرائیل او د حماس جګړه، دغه تحولات هم د افغانستان په موضوعاتو تل اغیز کوي. موږ تاسو په تیر شلو کلونو کې شاهدانو چې د دنیا سیاست د افغانستان په اړه بدل شوی دی. فکر نه کوي چې افغانستان د طالبانو حکومت ډیر فرصت نه لري که دوی له دې فرصتونو استفاده ونه کړي؟ فکر نه کوي چې بیا به جنجال خلکو ته لوی وي؟ لطفاً وسیخ صاحب لنډ ځواب راکړئ.
خواهش کنم. زه فکر کنم چه انتخابات با متحده ایالاتو که دا با این عمر چه فکر که دست با دقونه بودی چه دیر یک جدی تحول را منسته شی پده چه دوارو گوندونو تا که دیموکرات دی که جمهوری خواهی دوی تا د امریکا گت اهمیت لري، نه د طالبان موجودیت و عدم موجودیت. اما طالبان په خپل د دوی حضور هم د افغانستان خلکو ته یعنی د حوصله نه وزي، او هم د متحده ایالات د حوصله نه هم وزي، او د نور نړۍ یا متمدن نړۍ چې دوی سره په یو شکل مرسته کوي هغه بشري مرستې چې لري، زه فکر نه کوم چې هغوی هم کولی تر ډېره موده پورې دوی سره مرسته وکړي. فقط یوازنۍ لاره دا ده چې دوی
له فرصت استفاده
وکړي د دنیا
پر تشکر و سخت
مشروع وختونه که او د افغانستان د خلکو مشروع
ډیر زیات
منه هیڅ دینه د فکر نکوم چې دغه لړۍ ادامه
کور ودان د چارو شنون کې دواړو میلمنو څخه خغلی میګول وسیق صاحب هم درنګ ډاکټر سیب زاکر حسین شات څخه مننه کوم چې په دې باس کې وو. زه فکر کوم خبرونه نشر تعالی به خبرونه باورو.
سلام شنونده های عزیز، میرویس رحمانی هستم با تقدیم خبرهای برنامه این ساعت. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار بر اساس معلومات شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده که به دلیل فشارهای اقتصادی در افغانستان ازدواج اجباری و کودک همسری در این کشور افزایش یافته است. سیگار گفته که طبق گزارش سازمان ملل متحد زنان و دختران در معرض خطر ازدواج‌های زود هنگام، کار کودکان، خشونت با شریک صمیمی، استثمار و سوء استفاده جنسی در افغانستان قرار داشتند و دارند. بر اساس این گزارش، ازدواج‌های زود هنگام این احتمال را افزایش می‌دهد که یک دختر یا زن خشونت خانگی را تجربه کند، دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی داشته باشد و سطح تحصیلات پایین‌تر دریافت کند. این در حال است که بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما دو ماه پیش گزارش داد که در حکومت طالبان ساختارهای قانونی برای رسیدگی به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت وجود ندارد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته که این نهاد برای فراهم کردن امکانات جهت تامین مسکن، احیای روستاها، تسهیلات و معیشت زلزله زدگان ماه اکتبر سال گذشته در ولایت هرات و تامین نیازهای دراز مدت آنان تلاش می کند. این اداره ملل متحد ناوقت روز گذشته با نشر گزارش در شبکه اجتماعی اکس نگاشته که برای رفع نیازمندی های آسیب دیدگان زلزله های پیهم هرات به 124.5 میلیون دلار پول نیاز است. در آغاز ماه اکتبر سال 2023 در ولایت هرات سه زلزله پیهم به شدت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر خسارات جانی و مالی هنگفته را به مردم 8 ولسوالی این ولایت وارد کرد. ملل متحد گفته که با گذشت چندین ماه تأثیرات ناشی از زلزله های هرات همچنان ادامه دارد و بسیاری از خانواده ها با وجود سرمای شدید هنوز در خیمه زندگی می کنند یا در فضای باز می خوابند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. کاندیدان مستقل مورد حمایت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور پیشتازند. تفصیل بیشتر را سحر عظیمی تقدیم میکند.
بر اساس نتایج اعلام شده سوی کمیسیون انتخابات پاکستان، کاندیدان مستقل و وفادار با آقای خان تا هنوز نسبت به احزاب رقیب پیشتازند. کمیسیون انتخابات پاکستان تا زمان تهیه این خبر نتایج 200 کرسی پارلمان این کشور را اعلام کرد که از این میان کاندیدان مورد حمایت عمران خان 85 کرسی را به دست آوردند. شاخه نواز، حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف توانسته 59 کرسی پارلمان پاکستان را برنده شود و حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری موفق به کسب 44 کرسی شده است. تا زمان تهیه این خبر شمارش آرای انتخاباتی پارلمان پاکستان پایان نیافته بود و نتایج 66 کرسی باقی مانده پارلمان هنوز روشن نشده است. گوهر خان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان گفته است که بررسی های این حزب نشان می دهد که برنده 150 کرسی در پارلمان شده و بر این اساس حزب عمران خان می تواند حکومت تشکیل کند. انتظار می رود نتایج نهایی و تمام کرسی های پارلمان حکومت فدرال و حکومت های ایالتی تا چند ساعت دیگر اعلام شود.
اسرائیل با وجود هشدار آمریکا و نهادهای امدادرسان بر شهر مرزی پرجمعیت رفح در باریکه غزه حملات هوایی انجام داد. جزئیات بیشتر را از میر عبدالقدیر مشرف میشنویم.
جو بایدن جمهور امریکا دیروز واکنش اسرائیل بر حمله 7 اکتبر حماس را بیش از حد توصیف کرد و حکومت وی روز گذشته گفت که قصر سفید از هر گونه حمله اسرائیل بر رفح بدون توجه به وضعیت بشر در این شهر حمایت نخواهد کرد. اما ساعت پس از این اظهارات تیارهای اسرائیل شهر پرجمعیت رفح را بمباران کرد و به گفته مقامهای فلسطینی در این حملات 8 نفر جان دادند. رفح که با مصر هم مرز است در حال حاضر میزبان 2.3 میلیون فلسطینی است که تعداد زیادشان به دنبال آغاز حملات گسترده و شدید اسرائیل بر سایر مناطق غزه به این شهر پناه بردند. وزارت صحت باریکه غزه که در کنترل حماس است امروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در اثر حملات اسرائیل به 27947 نفر رسیده و بیش از 67000 فلسطینی دیگر در این حملات زخمی شدند. در همین حال رسانه‌های عربستان سعودی امروز گزارش دادند که ریاض میزبان یک نشست وزرای خارجه کشورهای عربی به هدف بحث روی جنگ اسرائیل و حماس بود. بر اساس این گزارش‌ها این نشست به درخواست وزیر خارجه عربستان سعودی برگزار شد و در آن وزرای خارجه قطر، مصر، اردن، امارات متحده عربی و منشی عمومی کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اشتراک کرده بودند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش به خاطر حفظ منافع خود تا پایان خواهد جنگید، اما هیچ علاقه‌ای برای گسترش جنگ فراتر از اوکراین یا حمله بر پولند و لاتویا ندارد. رئیس جمهور پوتین این مطلب را در مصاحبه با تکر کالسن، یک خبرنگار آمریکایی بیان کرد. آقای پوتین در این مصاحبه همچنان ادعا کرد که رهبران غرب به این نتیجه رسیدند که نمیتوان روسیه را شکست استراتژیک داد و با گفته وی اکنون نمیدانند که چی کنند. رئیس جمهور روسیه سوی دیگر برای مذاکره روی پایان دادن جنگ اوکراین ابراز آمادگی کرد و همچنان گفت که امکان ایجاد توافق بین مسکو و واشنگتن به خاطر رهایی ایوان گروشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال از قید روسیه وجود دارد. گروشکوویچ از حدود 1 سال پیش به اتهام جاسوسی برای آمریکا در حبس روسیه به سر می‌برد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جنرال الکساندر سریسکی را به حیث لویدرستیز جدید اردوی این کشور تعیین کرد. جنرال سریسکی 58 ساله که متولد روسیه است، پیش از این قماندان نیروهای زمینی اوکراین بود. او جایگزین جنرال والری زولوژنی شد که طی 2 سال گذشته مسئولیت جنگ اوکراین در برابر حمله روسیه را داشت و از محبوبیت زیاد در میان مردم و نیروهای مسلح اوکراین برخوردار بود. لویدرستیز جدید اوکراین در حال مسئولیت جنگ را بر عهده می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر اردوی روسیه در این جنگ دست بالا داشته است. در همین حال دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه و معاون کنونی شورای امنیت این کشور لویدرستیز جدید اوکراین را یک خائن خواند و کرملین گفته که تعیین لویدرستیز جدید اوکراین نمی‌تواند در میدان جنگ تغییر بیاورد. اردوی فلیپین از برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی سربازان آمریکایی و فلیپینی در بحیره جنوب چین خبر داد. اردوی فلیپین گفت که این تمرین‌های مشترک نظامی که امروز برگزار شد، نمایانگر تعهد واشنگتن و مانیلا نسبت به آزاد و بازماندن آب‌های حوزه اقیانوس هند و آرام است و سبب تقویت همکاری‌ها به خاطر بلند بردن توانایی‌های بحری دو طرف خواهد شد. تعاملات امنیتی و نظامی بین آمریکا و فلیپین طی سال گذشته در حال افزایش یافته که تنش‌ها در بحیره جنوب چین شدت گرفته است. چین و فلیپین تا اکنون بارها یکدیگر را بر نادیده گرفتن حق حاکمیت طرف مقابل بر بحیره جنوب چین متهم کرده‌اند. پایان خبرها.
شنونده های محترمی بود برنامه رو کراست امشب که تقدیم شما شد. نظراتی که در این برنامه گفته شد، نظرات مهمان های برنامه بود، موقف صدای امریکا را منعکس نمی سازد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.
او از موږ همکار متیولا بیت صاحب په استودیو کې دی به د پاکستان د انتخاباتو په اړه په راتلونکي پروګرام کې تاسو سره ووسی. تر بیا مو په لویه بخښنه کې خدای سپارم.